افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ وای په دوحه کې د طالبانو له لوړ پوړو استازو سره خبري مفصل یا سپینوي هغه دغه څرګندونې بیګانه وخت په یو ټویټ کې کړی او ویلي چې د طالبانو له پلاوي او له افغان تکنوکراتانو سره په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه دوه ورځنۍ ناستې پای ته ورسولې. هغه زیاته کړې چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، بشري حقونو، بشري اړتیاو او امنیتي ژمنو ټول ګډونتوب او د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي وست په وینا دواړه خزي خبرې مفصل یا سپینې وي او زیاتوي اړینه ده چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندي کولو لپاره دا ډول خبرې دوام وکړي. ټوماس وست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري چې تېرې یکشنبې او دوشنبې په دوحه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر عامر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره خبرې ترسره کړي. دغه راز په دوه جلا ټویټونو کې ویلي چې د نړیوالې همکارۍ په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولا الخاطر سره د افغانستان په اړه ګټورې خبرې ترسره کړي. ټوماس ویست ویلی له لولا الخاطر سره د زدکړې او د افغان ښځو او نجونو لپاره د کاري فرصتونو د ملاتړ لپاره د قطر د هڅو په اړه با مفهوم خبرې وکړې. رینا امیری هم ویلي چې له لولا الخاطر سره د زدکړې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان ښځو او نجونو د کلک ملاتړ په اړه خپلو بحثونو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمیر سفارتونو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې خپل سفارتونه د بیرته افغانستان ته ولېږدوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې ښکلي چې په دې ناسته کې چې د امریکا، بریتانیا، هسپانیا، جنوبي کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا هیوادونو د سفارتونو استازو پکې ګډون کړی و، ښاغلي متقی د افغانستان د حکومت د وروستیو سیاسي، اقتصادي، امنیتي، ښې حکومتدارۍ، مخدره توکو پر ضد مبارزې او د سلګونو پروژو د پیلولو په ګډون په یو شمېر برخو کې د لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل او هم د هغوی پوښتنو اندېښنو ته ځواب ووایه. د هغه په وینا له دغو استازو غوښتنه وشوه چې که غواړي د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې وګوري باید ماموریتونه یې په افغانستان کې حضور ولري. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي ډېرو هیوادونو خپل سفارتونه د قطر پلازمینې دوحې ته لېږدولي، خو د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو بیا په کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانستې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي طالبانو په 2021 کال کې واک ته له رسېدو راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي په زیاتېدونکې توګه محدوده کړې او همې د هنري او انتقادي بیانونو مخه نیولې ده. امنیسټي انټرنیشنل دغه څرګندونې پرون سه شنبې په یو ټویټ کې د طالبانو لخوا د موسیقۍ د یو شمېر آلو د سوځېدو په غبرګون کې چې یوه ویډیو یې په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې دي. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د تیرې یکشنبې په ورځ د موسیقي یو شمیر ضبط شوي آلي وسوځول شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکارۍ ته تیار دی. بلاول بوټو زرداری پرون دغه څرګندونې په باجوړ کې د وروستي ځان مرګ برید په تړاو کړی دي چې په نتیجه کې د مړو شمېر تر 450 زیات شوی دی. زرداری ویلی پاکستان له افغانستان غوښتنه کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي. د دغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه اخیستی. پاکستاني چارواکي وخت نا وخت هلته په کیدونکو بریدونو کې هغه کسان په لاس لرلو تورنوي چې د دوی په وینا په افغانستان کې پناه ځایونه لري. خو د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو دغه ادعاوې تل رد کړې دي. په ایران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن چهارشنبه او سبا به دغه سفارت هم د ایران د دولتي ادارو په څیر تړلی وي. سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا پریکړه په ایران کې د روانو ورځو پر مهال د هوا د بېساري تودېدو له کبله شوې ده. د ایران حکومت هم اعلان کړی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هوا د بېساري تودېدو له کبله دولتي ادارې نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه رخصت دي. د اټکل له مخې د ایران د پلازمینه تهران په ګډون په ځینو برخو کې به په روانو ورځو کې د هوا تودوخه تر 40 سانتي ګراتو واوړي چې دا بې ساري تودوخه ګڼل شوې ده. خبرونه مولا ازادي لرو واوریدل لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولیدې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو په دې لنډه خبري برخه کې به په قطر کې د طالبانو او د امریکایي لورو ترمنځ د وروستیو ترسره شوو خبرو موضوع ته مخه کړو په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د دو ځانګړو استازو په مشرۍ د امریکایي پلاوي تر کتنې وروسته یو شمېر بېلابېلو فعالانو د دې کتنې پر اعلامیې انتقاد کړی دی. په دې خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري هم د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازو ټام وست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړي استازي رینا امیری کوله. د ښځو ګڼو فعالانو پر رینا امیری انتقاد کړی چې د دوی په باور نه ده توانېدلې چې په دې دوه ورځنۍ کتنه کې د افغان ښځو ستونزې منعکس کړي.
د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي که څه هم افغان ښځو د سختیو په ګالولو سره له خپلو مبارزو لاس نه دی اخیستی خو د میرمن رینا امیری تسلیم کېدل شرمونکی ده. دغه شبکه په دې باور ده چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض له مخکې تنظیم شوی چې کرار کرار پر مخ ځي. بلی فعالی مولودا توانا په دې مناسبت پرون خپل هغه ویډیو بیا خبره کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د کېدونکو غونډې په مناسبت یې پکې خبرې کړې دي.
دوی د کوم نړیوالو ضوابطو له مخې د غونډې جوړوي او د طالبانو ځینې لابي کوونکي مدافعین چې د طالب په حضور کې خپلې ګټې لټوي او د خلکو هیڅ ډول ستونزه نه احساسوي، د خلکو د ستونزو حل ته هیڅ پام نه کوي وربلل کېږي. نه پوهېږم دا غونډې څه مفهوم لري.
د افغان ښځو انجنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وايي د افغانانو په غوښتنه او پر بشري چارو په ځانګړي ډول پر افغان جنو او ښځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبري کړي. له غیر سره د قطر په غونډه کې چې تیر یک شنبه او دوشنبه جوړه شوه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامویس د امریکایي هیئت مشري کوله. میرمن امیری پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړني اړتیا ټینګار کړی. د هغه د ټوټونو په جواب کې د میدان شهر په خوانی شروالي ظریفي غفاري لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شرمناکو موافقو او معاملاتو لکبله موږ افغان شدي د بشري حقوقو د سرغړونکو مرګ در او لوږی تر ټولو سختې ورځې تجربه کوو چې په یوشتمه پیړۍ کې پر موږ د اتیایي مکلونو حالت راوستلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د غونډي د پای په اعلامیه کې ویلي د ټامبي ساورینا مری په ګډون یې پلاوی د دوه په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. ځینو نورو فعالانو د ښځو د حقونو ملاتړو او سیاستوالو د دوه د غونډې پر اعلامیو انتقاد کړی چې په باور یې د طالبانو د تبعیضي سیاستونو په وړاندې د هیڅ ډول اقدام یادونه نه ده کړې. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګول ورسته انجنونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه د ورکړي. شجاو انجنونی د په هانتون لزده کړو هم منع کړي. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د شذو کار منع کړي او په ورستي مورید کې د شذو سنگار ځایونه هم وټړل.
دغه راز یو شمېر شنن کې وایي د دوی په باور طالبان به هغه سې ټول ګډون حکومت جوړ نکړي چې د نړۍ هیوادونه ترې غوښتنه لري. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې د موسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت پر تشکیل وي. طالبان ټینګار کوي چې حکومت ټول ګډون لري او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي پکې برخه لري.
له طالبانو د ټولګډونو حکومت پر تشکیل د ټینګار په دوام د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف یا واربیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټولګډونه ونه باله. هغه ویلي د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به د اجنډا عمده تمرکز په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د تشکیل موضوع وي. ګڼو رسنیو پرون سه شنبه د زمیر کابلوف څرګندونې راخیستي چې د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ګډونوال په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت پر جوړولو خبري وکړي. د دې په وینا ټاکل شوی دغه غونډه د سپتمبر میاشتې پر 9 د تاتارستان په کازان ښار کې جوړه شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت ویل چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلندلیک سپارل شوی دی. له طالبانو داسې وخت د ټولګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه کیږي چې دوی تر دې مخکې خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. د افغانستان د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مشر شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې طالبان به هغه څه چې نړیواله ټولنه غواړي ټولګډونه حکومت جوړ نه کړي.
ټولګډونه حکومت هر چا لپاره بېله معنا او مفهوم لري. طالبان فکر نه کوم چې داسې ټولګډونه حکومت ومني، ځکه هغې ووایي چې زموږ حکومت ټول ګډونه دی، که څه هم د هر قوم او سیمې نه یو کس پکې شته دی. خو زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې باید همه شموله پروسه وي چې هغه ولسواکي ده، قانون حاکمیت دی او مشروع نظام دی. نو که د هغې د لارې همه شموله پروسه نه وي، نو بیا ټول ګډونه حکومت که په هر شکل باندې وي څه نتیجه نه ورکوي.
د طالبانو له ویاندویانو مو د ټولګډونو حکومت د جوړولو د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه، خو هغوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د مسکو فارمټ درېیمې غونډې ته چې د 2020 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوي وو، خو څلورمې او پنځمې غونډې ته یې د طالبانو د حکومت استازي له بیا بیا غوښتنو سره سره نه وو وربلل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د مسکو فارمټ په پنځمه غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی وو. د مسکو فارمټ د غونډو بهیر په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې یې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي اکثره وخت د سفر په مهال ټلیفوني اړیکې پرې کیږي چې په خبره دا کار ورته ستونزې جوړوي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤلینو غواړي چې ټلیفوني او انټرنیټي شبکې پیاوړې کړي.
د ننګرهار اوسیدونکي پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې د ټلیفوني او انټرنیټي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي. دوی وایي چې له ننګرهار، کابل او یا هم لغمان او کونړ ولایتونو ته سفر کوي، اکثر وخت ټلیفوني شبکې کار پرېږدي چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غواړي چې مخابراتي شبکې پیاوړې کړي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی برهان الله مومند وایي
که د ټلیفوني اړیکو د کیفیت خبره وکړو، دا هم په ښار کې درنه او هم له ښاره د باندې ډېر خراب دی. کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر کوو یا لورې پرتو سیمو ته ځو، نو له خپلو کورنۍ، دوستانو او ملګرو سره زموږ اړیکې پرې کیږي. یعنې هغه انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی خو په ځای پرېږده چې هغه ټلیفوني اړیکې هم موږ نشو ټینګولی. نو دا هغه څه دي چې موږ یې د جلال آباد په څېر په یو ستراتیژي ښار کې تجربه کوو. په ولسوالیو او لورې پرتو سیمو کې به د مخابراتي شبکو فعالیت او د دوی کیفیت دا په څه ډول.
د عبدالله په نوم یو بل تن هم د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي او له مسؤلینو غواړي چې ټلیفوني شبکې پیاوړې کړي.
مخابراتي شبکې ډېر یو کمزور کار کوي. پخوا زه خو امنیتي ستونزې وي، دلته نشو کولای دی چې یا 3G پال کی او یا دې له داسې خلاص رسی ولري. نو اوس خو امنیتي ستونزې هم نشته، بیا هم دا دې له پاملرنه نه کیږي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو رئیس ذبیح الله زکی وایي په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پر ولسوالیو سربیره د لوی لارو په اوږدو کې د ټاورونو یا ستنو په لګولو سره مخابراتي شبکې پیاوړې کړي.
اوس تقریبا شپږ پای د سلام دلته په ننګرهار کې منظور شي په مختلفو ولسوالیو کې.